د ماسپښین دوی بجې شپې وخت اجازه نه راکوي چې دغه سندره بشپړه تاسو ته خبره کړو. د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربه يم تخنیکی چاري امان امیرزه مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني چپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبريږي د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې نیول شي. وړاندې په خبرونه کې واوري چې په تور خم جلال آباد لوی لار نن د موټرو سخت ټکر شوې ده چې ولستنه پکې مړ شوې ده. د دې او یو شمېر نور مطالبه تر تفصيل مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د جلال آباد تورخم په لویلار د موټر په ټکر کې ولستنه وژل شوی. د اصلاحاتو هم پالنې د ټیم لاتړو په کابل کې مظاهره وکړه او په هند کې د غاز په یو پایپلان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد تورخم په لویلار د رودات ولسوالۍ اړوند غازی امان الله خان سیمه کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله 12 وژل شوي او 9 ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل
دردون کې ترافیکي پېښې رامنځته شوې ده. د ټیلر موټر او د کاسټر موټر په منځ کې چې له امله په کاسټر موټر کې د ناس سپرلۍ نه په تعداد 12 تنو شهیدان شوي دي او 9 زخمیان دي.
عبدالزیوی د پیخ العمل د ټریلر لارې د چلون کې به احتیاطي خودل شوې او د پولیسو لخواني ول شوې ده. کاسټر موټر له تورخم څخه د جلال آباد پر لور روان و چې د مقابل لور ټریلر لارې سره ولګید. په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې د ډلې په زرګونو ملاتړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وايي په خپل عبدالله هم په مظاهره کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکي چې د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه راټول شوي وو پښتونستان واډ کې ارګ ته نږدې غونډه وکړه او د دوی په وینا د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره کوونکو د درغلیو او درغلی کوونکو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د غراض ادعا وکړه چې د ارګ چارواکي هم د انتخاباتو په درغلیو کې لاس لري. دوی ویل تر هغې چې د انتخاباتو شفافیت ډاډمن نشي مظاهرو ته به دوام ورکړي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چمتال او چاربلاک ولسوالیو کې په دریو امنیتي پوستو د حکومت د مخالفو وسلوالو په برید کې 4 تنه پولیس وژل شوي او 1 ټپي ده. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وویل تېره شپه د چمتال او چاربلاک ولسوالیو په جویشیر او سالار تپه سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه شوي. خاغلی قادری وویل په دې نښتو کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ د وسلوالو د دوو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه 10 مخالفان وژل شوي او مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د طالبانو یو وایند د وو پولیسو د وژلو او دریو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند ولایت کې د 4 ورځنیو جګړو په دوام بهرانیان ګرم بولي او وایي بهرانیان له دې جګړې څخه د خپلو اغرازو او اهدافو لپاره کار اخلي. خبری کرزی د هلمند فراه او نیمروز ولایتونو له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې بهرانیان همدا اوس په دې جګړه کې دخیل دي. سیمه ایزو مشرانو پرون د هلمند روانې جګړې په اړه له جمهور رئیس سره خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په هند کې د غاز د یو پایپلاین په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. چاودنه نن په اندرا پرادیش ایالت کې شوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي د پایپلاین د چاودنې له امله سخت اور ولګېد او د شاوخوا سیمو خلکو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پایپلاین د هند د طبیع غاز دولتي کمپنۍ مربوط ده. د بشري حقوقو د سرنې سازمان وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په روانې میاشت کې د عراق په شمالي ښار تکرت کې نیول شوي لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي. د بشري حقوقو سازمان زیاتوي د القاعده شبکې وسلوالو د جون په 12 د تکرت ښار له نیولو وروسته د 3 ورځو موده کې په 2 ساحو کې د 160 او 190 تنو ترمنځ کسان وژلي دي. د سازمان وایي د وژل شو شمېر ممکن له دې هم زیات وي خو د جګړو له امله مربوطو سیمو ته د زیاتو څېړنو په مقصد تګ ګران دی. سنی وسلوالو ادعا کړې چې په تکرت کې د حکومتي ځواکونو 1200 عسکر وژلي او تصویرونه یې په ویبپاڼه کې خپره کړي. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې نیولې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان 4 څارونکي چې تېره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوو بلتون غوښتونکو لخوا یرغمل شوي وو خوشي شوي دي. د روسي بلتون غوښتونکو یو مشر الکساندر بورودای په دونیتسک سیمه کې ویلي چې د 4 کسان د سیمې یو هوټل ته رسیدلي دي. د ویل 4 واړه څارونکي په دونیتسک کې د بلتون غوښتونکو له یو مشر سره بندیان ول. بورغدای زیاته کړه دوی د خنیت لمخه خوشی شوې دي د څلور کسان په داسې حال کې خوشی شوې چې د اوکرين په ختیځ کې هغه اوربند نن پای ته ورسیږي چې یو ونه مخکې اعلان شوی و خو عملي شوی نه دی د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د سوریې د رژیم مخالفانو د روزنې او تجهیز لپاره د 1500 میلیونه ډالره مرسته تصویب کړي له سوریې سره دا مرسته د اوباما ادارې د هغو 15.8 میلیارډو بهرنیو عملیاتو د بودیجې یوه برخه ده چې د جون په 18 یې کانګرس ته د تصویب په مقصد استولې وه جمهور رئیس اوباما له کانګرس نه په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې د سوریې د پالیسۍ په اړه ورباندې زیات انتقادونه کېږي او د سپینې ماڼۍ ځینې مخالفان وایي دغې پالیسۍ په عراق کې د سنی وسلوالو قوت ته لار خلاصه کړې ده د روان کال په سر کې جمهور رئیس اوباما ویلي وو چې د سوریې منځلارو یاغیانو ته به مرستې زیاتې کړي وروستی خبر دا چې شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې په بری سره یو نوی توغندی وازمایه د پیونګ یونګ خبري موسسې وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د توغندي د ازمیخت هدایت ورکړ خو دا نه دی ویلي چې ازمیخت کله شوی جنوبي کوریا په نن ویلي وو چې شمالي کوریا د دوی د اوبو پر لور د لنډ واټن ویشتنې درې توغندي ویشتلې دي شمالي کوریا په دې وروستیو کې د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته ګواښونه کړي او هغې ته یې د فاحشې خطاب کړی دی جنوبي کوریا ویلي که چیرې دوی راوپارول شي نو شمال ته به سخت ګزار ورکړي دا د دې صد مهم خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دوام به واورئ چې د جلال آباد ښار ته څیرمه نن د موټر سخت ټکر شوی
دردون کې ترافیک پیښه رامنځته شوې ده د ټیلر موټر او د کاشتر موټر په منځ کې قرار د معلوماتو چې کاشتر موټر د جلال آباد په طرف را روان او ټیلر موټر د تورخم په طرف روان و
بیا په واوري چې په کابل کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او ارګې تورن کړ چې په درغلیو کې لاس لري د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې هم د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه ګڼ پیغامونه لرو
له مرګر ملتو د ضرورت نه خارجانو د ضرورت نه بل څه د ضرورت چې آت کاندید مات وي باید خپل مات دي ومني
په دې خبرونه کې مو پر کابل د اسلام آباد له تور هم خبره وو چې وایي د ترستانو د مخنیوي لپاره لازمې حسینه کوي او تر دریو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلی شي مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن د تورخم جلال آباد پر لوی لار د موټرو په ټکر کې ولستن مړه شوي دي د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد تورخم په لوی لار د رودات ولسوالۍ اړوند د غازی امان الله خان په سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله ولستنه وژل شوي چې 9 تنه نور زخمیان شوي دي
دردونکې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده د ټیلر موټر او د کاشتر موټر په منځ کې چې له امله په کاشتر موټر کې د ناس سپرلی نه په تعداد د 1100 تنو شهیدان شوي دي او 9 تنه زخمیان دي شهیدان تقریبا لستنه د بټی کوټ ورختون کې دی او وطن په عامر اختیار ورختون تر لګول شوې دي او 9 تنه زخمیان هم عامر اختیار ورختون ته لګول شوې دي
عبدالزی وای د پی خلامل د ټیلر موټر د چلون کې به احتیاطي خودل شوې چې د پولیسو لخوا نیول شوې هم ده
قرار د معلوماتو چې کاشتر موټر د جلال آباد په طرف را روان او ټیلر موټر د تورخم په طرف روان او فکر کیږي چې به احتیاطي د ټیلر د موټر او اوس د امنیتي ځواکونو لخوا د ټیلر موټر د ریور او کلینر هم نیول شو
د ویلو د چې په پیخې قربانیان ټول د کاستر مسافر وړونکو موټر سپرلې دي چې د ترخم څخه د جلال آباد په لور روانو په وجل شو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
نن په کابل کې مظاهره وشوه د دې مظاهره په اړه مې مخکې په کابل کې د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین څخه معلومات وغوښتل
د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرایي انتخاباتي ټیم پرون اعلان کړو چې د جمعې په ورځ به د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد مظاهره کوي په دې مناسبت د سهار رئیس لارې بندې دي نقلي وسایطو ته اجازه نه ورکول کېده چې د یو ځای نه بل ته لاړ شي خو پلي خلک یې پرېښوده د دې د وادي سرسم ګڼ شمیر پلویان د دغه ټیم د کابل ښار په پښتونستان وارد کې راټول شوي وو چې او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو مشخص کاندید په ګټه تقلب کړی دی دوی ویل د اصلاحاتو او همګرایي ټیم پر ځای چې کوم سازش شوی دی دا دی یو کس کار نه دی بلکې یو لوی پلان شوی شبکه ده چې د دې تر شا لاس لري او غواړي چې دغه پروسه د یو مشخص کاندید په ګټه وسرسي.
بلې، په دې مظاهره کې اټکل کولی شئ چې څومره کسان راغونډ شوي وو؟
پښتونستان ورته د ښار د مختلفو سیمو نه چې پخوانه دوی پلان کړي وو راغلل، شمیر درې زرو څخه د پاسه درې زرو ته رسېده.
بلې، مظاهرې ته پخپله عبدالله خبرې وکړي.
دا نننۍ غونډې د مظاهرې شکل هم غوره نه کړ. پښتونستان واټ کې راټول شول او ټول شعارونه ورکول او خپل خواسته چې وی چې تاکید کول چې زمونږ د خواسته باید ومنل شي. په اخر وختونو کې خپل عبدالله راغې او د لنډ شیبې د پاره یو بیرغ لاس کې وو، ایس بیانې څه شي ورنکړو او بیرته لاړو او مظاهره او دغه غونډه پایته ورسېده.
دغه غونډې او یا دغه مظاهرې تقریبا څومره وخت دوام وکړ؟
تقریبا دو ساعته دوام وکړو.
او کوم پریکړلی کې هم په اخیره کې خبر کو او کنه یوازې شعار نو؟
نه، پریکړلی کې نه لرلو، بیان نه لرله، صرف شعارونه او د خواسته وي او بس پام دې پاتې ورسېده.
دا خبره خو هم ونه کړې چې چیرته دغه د دوی غشتنه ونه منل سي مظاهرو ته دوام ورکوي؟
نه، بلې، دا یو شي چې زمونږ غشتنه ونه منل شي، د انتخاباتو خپلواک کمیشن شفافیت ته کار ونه کړي، نو دا زمونږ مدني حق دی، موږ به خپلو مظاهرو او غونډو ته دوام ورکړو.
سین صاحب مننه. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین و سه نن په کابل کې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله د پلویانو د مظاهره حال راکوه. دغه مظاهره په پښتونستان واټ کې شوې و چې تقریبا شاوخوا 3000 کسان پکې راغونډ شوي وو او دوی اعتراض کاوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په شفافیت خپل کارونه مخته نوري او کچیرته د دوی غوښتنې ونه منل شي ممکن دوی پراتلونکو کې بیا هم مظاهره وکړي. بلورته د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم د منځنۍ کچې جینو سوداګرو په خوست کې د کډوالو په ګلان کم کې پر 1500 مستحق کورنیو د 500 ډالرو په ارزښت یو شمیر خیمه همدارنګ خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. دغه سوداګرو د افغانستان له نورو شتمنو خلکو هم هیله وکړه چې د روژې میاشتې په دې شپو ورځو کې د وزیرستاني او قبایلي سیمو له کډوالو سره مرسته وکړي. لسیم نجیب الله خیل راپور لري.
د تحول او تداوم ټیم یو شمیر سوداګرو چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو درې ډکې لارې د ګوربز د ګلان په کیم کې کډوالو سره د مرستې لپاره وروړي وي آزادۍ رادیو ته ویل. خو دې ځای کې د قبایلي سیمو کډوال د ژوند په ټولو خواو کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي او په دې حالت کې شتمن افغانان باید دوی سره د پراخو مرستو لارې خپل ملي رسالات او اسلامي وجیبې سرته ورسوي. ملي سوداګر حبیب حسام چې د لوی ننګرهار اوسیدونکی دی او د یادو مرستو تنظیم او ویش لپاره د نورو سوداګرو سره یوځای ګلان کیم ته ورغلی وویل چې د دوی په مرستو کې خیمې، کولر، غوړي، وریجې، اوړه، د ګاز ډبې او د سولر تختې موجود دي.
هغه متوسطو تجارانو او چې هغه د تحول او د تداوم د ټیم حوافه خان دي، نو دی وپتېده او دی خو ګڼده چې د تحول او تداوم د ټیم په ابتکار سره دغه وزیرستان چې راغلي مهاجر دي او دوی لپاره توضیح کي دا مستحقي.
یو بل تن سوداګر هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د شتمنو افغانانو څخه وزیرستاني کډوالو سره د بیړنیو مرستو هیله وکړه.
نوم احمد شاه دی، یو د ملي تجارانو نه یم. زمونږ غوښتنه د نورو تجارانو نه دغه ده چې د روژې مبارکه میاشت ده او دغه مسلمانان چې کوم یو دلته دي زمونږ پښتانه ورونه دي په ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. زما غوښتنه دا ده چې ټول دغه عمل ته لاس کړي.
د میرانشاه د سیمې یو تن ځوان کډوال د خوستوال د مرستنه په قدردانۍ یادونه کوي. نوموړی د ګلان په پنغالی کې د اوبو او تشنابونو د برابرولو پر اړتیا ټینګار کوي.
زه شبی محمد نما میرم شام دونه کوم سره مې تعلق دي. مش دلته چې رغولي ته اخر سال کې ډېر شکر یادا کوي. مش تار شي ملاوي مشکل هدا به ډېر مشکل ده او د لټرین ډېر مشکل ده نه د دوه شه ډېر مشکلات.
په ګلان کیم کې یو سپینګری حسن منیر د حبیب حسن پوشان د نور سوداګرو هم غوښتنه کوي چې وزیرستاني کډوالو سره دی په دې ستونزمن حالت کې مرستي وکړي.
حبیب حسن موږ سره د مرسته کو او داسې ډېره ښه مرسته ده او داسې د افغانستان تجار چې کیم دی کنه داسې د موږ سره نه را مرسته شری کو دی موږ ډېره دینه شکرګزاري.
یو تن کډوال ځوان وای هر کله چې د پوری دی خوراتلن نو خلکو په لارو کې ورته سړی وبو او د خوږو اوبو شربتان ورکول او دلته هم داسې احساس نه کوي چې کوم پردي ځای ته راغلي دي.
محمد خیل رسیدین کی نوم مې جاوید الله ده. بعض داسې کارغلي دلات خروب دي موږ په وطن کې په وزیرستان کې الحمدلله موږ سره ډېر علاقه دوس خلک موږ سره ډېره مرسته وکړله. موږ چې څنګه روغلي علاقه په روډۍ باندې چارتلي شربتینه ډرمینه ډک کړي وي او غا څنګه مې کولر یې شي وي او د خلک ته شربتینه ورکول کمانی خو مشته هو چې د مخصوصي ریج لکه خپل وطن.
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر صدران ګلان پکیم کې د کډوالو د ارقام او اړتیا په تړاو داسې څرګندونه وکړي.
زموږ ګربز ولسوالۍ ته عبد الله سوزر نام زیات فامیلونه راغلي دي. دا ارقام لروي چې زموږ سرحدي چې پښتونو خړی دي لیکلي دي مطلب دوی په یو څادر او په یو جمع کړوتل دي هیڅ د ژوند اسانتیاو نه لري نو په دې هر بخش کې موږ غوښتنه کړې ده نړیوال مؤسساتو او د اړوند ادارونو او د ولایت مقام.
یاد دیوی افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستي راډیو پیغام کې وزیرستاني کډوالو سره د خوست د خلکو مرسته او ملما پالنه ستایلي او د خوستوالو یې قدردانی کړې ده.
په خوست کې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له وزیرستاني کډوالو سره مرسته وکړه. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي، اسلام آباد پر کابل تور لګوي چې د ترورستانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي. د هغه تور دی چې افغانستان په تېره یوه لسیزه او مخکې کلونو کې پر پاکستان لګولی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو عملیات تقریبا په یوه وخت کې پیل شوي چې ورسره یو پر بل تورونو هم زور اخیستی دی. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
پاکستان وایي افغانستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ترورستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لازم کشفي اقدامات نه کوي او ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته یو شمیر وسلوال افغانستان ته اوړي. پاکستاني چارواکي وایي ګمان کوي چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا پرون وویل د افغانستان حکومت د پاکستانی وسلوالو طالبانو د ځالو په لمنځوړو کې تر اوسه هیڅ راز اقدام نه دی کړی. بجوا وویل پاکستان د افغانستان له لوري اقدام غوړي، خو واشنگتن پوسټ ورسپاره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ویان له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت لازم اقدامات کړي څو له شمالي وزیرستانه افغانستان ته پراغلو کډوالو کې پاکستانی وسلوال، ورانکار عناصر او د استخباراتو اجنټان نوي شامل. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 15,000 کسان د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي. ورسپانه د ملي امنیت ادارې د ویان عبدالحسیب صدیقي له قوله پر راپور کې لیکي چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر یا نورې ډلې په افغانستان کې نشته او فعالیت نه کوي. صدیقي وایي پاکستان ځکه تورونه لګوي چې پر افغانستان خپلې راکټي حملې توجیه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو پر بل دا تورونه لګول چې د وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي له تیرو څخه باندې 12 کلونو راهیسې دوام لري، خو په داسې حال کې چې افغانستان طالبان د پاکستان اجیر ځواک بولي او د پاکستان ځواکمن پاوز هم له طالبانو سره لک تر لګه په تیر وخت کې اړیکې نه ردوي، د پاکستان له لوري دا تورونه څومره د توجیه وړ دي. د سیاسي چارو کارپو د ویساو رسپانې مسؤل مدیر محمد زبیر شفیقی وایي
د اول نتر اوسه د بدامنی چې په خدا افغانستان یو متاسفانه کار شوی دی. تاسو وګورئ په دیار لاس کولونو کې هغه نړیوال جنگیالي چې دلته نیول شوی دی، پول په پاکستان کې نیول شوی، کوزل شوی، ټول عمل ته دی. د پاکستان دا خبره اسه د خپل بم ور په بل لا شول دی او خپل هغه کړوړو ته دوی یو توجه لټوي چې دوی تر اوسه پورې متاسفانه خصوصا د پاکستان استخباراتي او پوځي الخه چې دغه تګلار او دغه پالیسۍ او ستراتیژۍ اصلي سرچینې هم دوی دي، پاکستان د خپل لمنې نه ور اخیستی.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د پخوانیو عملیاتو برعکس د ځل پوزي چارواکو ویلي دي چې نه یوازې د پاکستانی طالبانو بلکې د حقانی ډلې په مشرۍ په دیسی مکه د ډیره افغان طالبانو پر ضد به هم اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي پر حقانی شبکه شک دی چې د پاکستان له استخباراتو سره اړیکې لري. د پاکستان د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال راشد محمود تیرونی د پنټاګون جنرالانو او د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې حقانی شبکه بل شمالي وزیرستان او باسي. خو په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره په یو وخت کې سلګونو افغان طالبانو په هلمند ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې. د هلمند ولی محمد نعیم بلوچ د پنځشنبه پر ورځ تور ولګاو چې د هلمند د جګړې قومنده د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI د افسرانو په لاس کې ده. په همدې ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې د هلمند په جګړه کې بهرني جنگیالي ښکیل دي. ښاغلي کرزي د هلمند جګړه د پردیو د اهدافو یو وسیله وبلله او ویل چې په دې کې د بهرنیانو لاس دی او په دې جګړه کې بهرني جګړه مار هم لیدل شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ساجی راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی راډیو د FM په 3.5 خبري شي. وړاندې به د ساجی راډیو په دې خبرونه کې واوري چې په کابل کې شزي بایسکل غلوي او غواړي چې دا دود عام شي. خو تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې د هرې ورځې په تیرېدو هوا ګرمي شي خو برېښنا مخ په کمیدو ده. دوی له افغان دولت غواړي چې د برېښنا اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په کونړ کې د اوبو او برېښنا مسؤلان وایي چې د برېښنا فابریکه شاوخوا 400 کیلو واټه برق تولیدوي ولې مصرف کوونکي زیات دي. په دې اړه روحوله انوري له کونړ یو تفصیلي راپور لري.
د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو وایي د هر ورځې په تیرې دوه ګرمي مخ په زیاتی دوده او له بل لوري روژه هم را ورسیده. خو په خارګوټي کې د برېښنا درک نه لګیږي او دوی له عمله ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د نشټوالي په وجه خزي ماشومان او ټول خلک مشکلاتو سره مخ دي.
نارینه برڅه چې مطلب د کمی چې زنانه دي او ماشومان دي دا بیچاره برد سن سړي سره مخ دي. دا ماشومان بیچارهګان چې د ماخام شي لګي جړای پړې کې مورې مو یې پرمپلارې مو جوړې جړي هغه ځان نه کوي چې د ګرمه کې پیرا کې جبل شي پیرا کې دې سخت سن سم مخام ما شي یو نو دې ستنګ ده د برڅه
خزی هم وای چی کورونه تنگ دی او گرمی زیاده ده او پا داسی ستونزمن حالت که ورتا لیوی خوا ماشومان جاری او لبل پلوتری دا کور کار غوختل کیگی. دا برېښنا نشتوالی جوان تریخ کرده ده. پلوشه چی کوشنه ماشوم ورتا لگرمی جاری او هغه د قرارولو هڅه کوي وایي
ول مېند ته ماشومانم جاری ول ماته جاری د ګرمینا نو د شین مور مېند تم جاری او بلدار چې خبر خنه مثال زمينه مسايده نه نن څوک درس ویل شي نو مور سره لږو که پیسې کې غریب تا چی بای دا و مول ستور
د خونزیز د کوون کی هلوای چی د ورځې د لمر حرارت او د شپې ماشو خوب تختول نه درس ویل شي او نه هم د آرام سا اخستل شي.
برقونه نشته دی. ټول خلک دا روژه میاشت ده روانه ده او ټول خلک ستونزو سره مخ دي. ډېر ماشومان ناروغېږي او دا خلک ډېر ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولی چې درس وایي. همدا ګرمي ده انسان باندې پاکه وهل وهل دا ټول درس او د ژوند مخنوي.
قاضي خیل وایي چې له تیرو څو کالو د برق د نشتوالي ستونزه موجوده ده. لوړ پوړو دولتي چارواکو او د مرستندویه ټولنو مشران ورسره غاڼې ژمنې وکړي چې کونړ کې به د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي او د برق شته ستونزه به هواره کړي. خو تر اوسه هیڅ په خپل کړو ژمنو وفا نه د کړي.
دغه وه نه ته دی وخت پورې منګه به بار بار باندې روپۍ مونږ نشي ویلي کار باندې شوی متاسفانه چې پردن هغه روپۍ مشران ځان بار باندې او تر اوسه پورې زموږ بر جوړ نه شو. نو باندې صاحب باندې مې آواز دادی چې والي صاحب همکاري وکړي او د خپل رئیس باندې امر وکړي چې د دې برق نه حل.
په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی هم مني چې د پوخا په پرتلې د برق فابریکې توان کم شوی او په اسداباد کې د خلکو نفوس د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی. دوی مرکزی دولت ته ډیر شکایتونه او د برېښنا فابریکې ترمیم د پاره یې وړاندیزونه وکړل خو تر اوسه ورسره وعدی شوی او عملی شوی نه دی.
برق ډیر کم برق دی چې هغه د هیڅ صورت سره د خلکو د مشکل حل کولی نه ځکه د 3.5 کیلووات برق دی او تقریبا کونړ ښار تجارت بازار دولتي دوایر دا برق هیڅ صورت سره د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. جوړولو د پاره په کراتو مراتو موږ د خپل مسؤولو مقاماتو سره خبرې کړي وعدې کړي مګر تر اوسه عملي کار پرې نه کړ.
کونړ والی شجاع ملک جلالا ازادې راډیو ته وویل د چې هر ځل کابل ته ځي اړوندو دولتي ادارو او د بهرنیو هیوادونو سفارتونو څخه په کونړ کې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو لپاره مرسته غواړي خو د سفارتونو مسؤلین ورته وایي چې دوی ټولې مرستې افغان دولت ته ورکوي او باید په دې اړه خپلو وزارتونو څخه پیسې ترلاسه کړي. هغه وای بیا هم هڅه کوي چې له کومې ادارې یو څه بودیجه پیدا او د اسداباد د برېښنا فابریکه پرې بیا ورغوي.
15 کاله مخکې دا جوړه شوې ده پروژه ده او وروسته پکې یو کریان یو 300,000 ډالر نورې واغستې وی لګولې خو هیڅ نتیجه ونه کړه. د مغه 400 کیلو واټ نشته. حتی ما یو شخصي وینم چینایي مره وسته په هغه مې سروې وکړه او ویې کاته ما چې اوس ټکنالوژي ډېره مخکې تلله که موږ وکولی شو چې نوي توربینونه راوړو په نوې ټکنالوژۍ کېدای شي دا 800-900 کیلو واټ او بلکې 1 میګاواټ ته ورسېږي. دغه 1 میګاواټ ته چې ورسېږي بیا زموږ د دم کلي کراله یار
د اسداباد د برېښنا فابریکا لنن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د 150 کیلو واټه په توان د دې د پاره جوړه شوې و چې د کونړ په سیند د ډیزاین شوي سرتاق بند رغونې لپاره پرې اوسپنیزې دروازې او نور شیان جوړ کړي. خو کله چې په هیواد کې د ثور کودتا وشوه نو د سردار داود خان د سرتاق په څیر نورې پروژې او پلانونه د کاغذ پر مخ پاتې شول. د ولسمشر کرزی په حکومت کې د اسداباد د فابریکې په نوم له نړیوالو ځواکونو هم په لکونو ډالر راوویستل شول خو فابریکې د دې وړتیا پیدا نه کړه چې په لومړي سر کې کومه برېښنا جوړوله بې تولید کړي او د خلکو ستونزې پرې هوارې شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اروپا کې د شوزو لپاره بایسکل ځغلول عادي کار دی. په کابل کې څنګه هلته دا دود نه دی خو د افغانستان د شزینه بایسکل ځغلونې ملي ټیم غواړي چې په خپل هیواد کې دغه بایسکل ځغلونه عامه کړي. په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په افغانستان کې د شوزو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم د 2020 د اولمپیک د بایسکل ځغلونې په مسابقه کې د برخه اخیستلو لپاره تیاری نیسي خو په اولمپیک کې د برخه اخیستلو پرته د دوی یو بل لوی هدف دا دی چې نورې ښځې هم بایسکل ځغلونې ته وهڅوي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا په افغانستان کې د ښځو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم غړي او مرستیاله روزونکې 26 کلنه مرجان صدیقي وایي چې بایسکل زموږ لپاره د ازادۍ په معنا دی. موږ د سیاسي شعارونو ورکولو لپاره بایسکل نه ځغلوو بلکې موږ په رښتیا غواړو چې بایسکل وځغلوو او که دا کار زموږ غرونه کولای سي موږ یې هم کولای سو. بایسکل ځغلونه په افغانستان کې دغه ښځې له خطر سره مخامخ کوي. مرجان او د دې د ټیم غړي چې د 18 څخه تر 23 کلونو پورې عمرونه لري یوه ورځ پر خپلو بایسکلونو د پغمان پر لور وخوځېدي. په لاره کې خلکو دوی ته د تعجب او ځینو په تهدیدونکي نظر کتل خو دوی خپل سفر ته دوام ورکړ. دغه انجونې د لارویانو لخوا د تهدیدونکو او له نفرته ډکو خبرو او شکنځلو سره عادي شوي دي. پخوا په افغانستان کې د بایسکل ځغلونکو ښځو لپاره داسې چلند له تصور څخه لیرې خبره وه خو اوس هغه پرمختللی وخت نه دی پاتې او خلک د شودو دې کار ته په بد نظر ګوري. د فرانسې د خبري اجانس په وینا د ملي ټیم د وی غړي شلکلنی فروزان مور چې په تور څادر کې ځان پیچلی وو وایي زما لور زما هیله ژوندې کړه، دا زما هیله وه چې بایسکل وچلوم. زما مور او پلار ماته د بایسکل ځغلونې اجازه نه راکول او زه نه غواړم هغه کار له خپلې لور سره تکرار کړم. د دې په وینا دې او د دې خاوند د دوی د لور د بایسکل ځغلونې خبره له ملګرو او خپلوانو پټه ساتلې ده، ځکه چې د دوی په فکر هغه به د دوی په دلیل هیڅ کله سر خلاص نه کړي. یوه ورځ مرجان او د دې ملګري پر خپلو بایسکلونو سپرې وې چې یو څو موټر سایکل سپاره له دوی سره په لوی لاس د دوی خواته ورغلل او له دوی سره یې ټکر وکړ. په دې حادثه کې د مرجان ملا زخمی سو. ښاغلی محمد صدیق چې په 2003 کال کې د شوتو د بایسکل ځغلونې ټیم جوړ کړی وو، له دې پیښې وروسته په موټر سایکل پسې ځغاسته وکړه. له هغو موټر سایکل سپرو څخه یو کس ونیو او پولیس ته یې په لاس ورکړ. د فرانسې د خبري اژانس په وینا ښاغلی صدیق وایي چې په افغانستان کې د شوتو امنیت دوامدار اندېښنه ده. دی وایي که طالبان بیرته راسي لومړی تلفات به د شوتو د حقونو وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو چې یو شمېر پیغامونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه دي او د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه هم ساسو پیغامونه لرو. خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد تورخم په لویه لار د رودات ولسوالۍ اړوند د غازی امان الله خان سیمه کې د بې ترافیکي پېښې له امله 11 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپیان دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د ډلې په زرګونو ملاتړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په خپل عبدالله عبدالله هم په مظاهره کې ګډون کړی و. د بلخ ولایت په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې په دریو امنیتي پوستو د حکومت د مخالفو وسله والو په برید کې 4 تنه پولیس وژل شوي او 1 ټپي ده. جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند ولایت کې د 4 ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بولي او وایي بهرنیان له دې جګړو څخه د خپلو اغراض او اهدافو لپاره کار اخلي. په هند کې د غاز د یو پایپ لاین په 14 کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. 14 نن په اندرا پرادیش ایالت کې شوې ده. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو پروانې میاشت کې د عراق په شمالي ښار تکریت کې نیول شوي لږ تر لږه 1 کسان وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د سوریې د رژیم مخالفانو د روزنې او تجهیز لپاره د 500 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي د یو جګپوړي روسي چارواکي څرګندونې چې د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو یې نازای بللی د کرملین رسمي دریز نه ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څلور څارونکي چې تېره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون غوښتونکو لخوا یرغمل شوي وو خوشي شوي دي. او شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې په بری سره یې نوی توغندی وازمایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. سپینې ماڼۍ د 2015 میلادي کال لپاره د نظامي بودیجې وړاندیز کانګرس ته استولی دی. په دغه وړاندیز کې د نږدې 2 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده چې د روان مالي کال تر بودیجې 40 میلیارد ډالر کمی دي. دا کموالی داسې مهال راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې د ډسمبر تر 1:30 خپل ټول محارب سرتیري له افغانستانه وباسي. نور جزئیات تفریبا ظاهر په راپور کې.
ولسمشر اوباما په یو لیک کې د کانګرس رئیس ته د افغانستان او نورو بهرنیو پوځي فعالیتونو لپاره د 5.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دا په یوې لسیزې کې د پنتاګون لخوا د جنگ لپاره تر ټولو کوچنی رقم شدل کېږي. که څه هم د رویټرز په دغه راپور کې د دې بودیجې د کموالي او په ځانګړي ډول د افغانستان د جګړې د ختمولو ترمنځ کومې اړیکې ته اشاره نه ده سوې، خو دا وړاندیز داسې مهال سوی چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د روان 2014 کال تر پایه د خپلو سرتیرو د کمولو اعلان کړی دی. په دغه بودیجه کې د افغانستان پر جګړې سربېره 500 میلیونه ډالر په سوریه کې د اپوزیسیون د ملاتړ لپاره، 1.5 میلیارد ډالر د سوریه د هغو ګاونډیو هیوادونو د ثبات لپاره چې کډوال وروښتي، او 1.3 میلیونه ډالر په عراق کې د غیر عملیاتي روزنې لپاره ځانګړي شوي دي. د روان مالي کال بودیجه د سپتمبر پر 1.3 پای ته رسیږي. سپینه ماڼۍ وایي د تروریزم ضد مبارزې بودیجه به د دوی د متحدینو په پیاوړي کېدو ولګېږي چې وتوانېږي تروریستي ګواښونو ته ځواب ووایي. شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر به د ځینو هیوادونو په روزنه او تجهیز مصرف سي چې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جنګیږي چې متحده ایالات او د دوی ملګري هیوادونه ګواښي. د بیلګې په ډول دا پیسې به د هغو امریکایي کمانډویانو بچیانو پر لیږلو مصرفیږي چې د نورو هیوادونو ځواکونو ته روزنه ورکوي. سناتور کارل لیوین چې د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې دیموکرات استازی دی، د دغه وړاندیز هرکلی کړی او وایي په سوریه کې د اپوزیسیون غړو د ملاتړ لپاره د 500 میلیونو ډالر بودجه هغه څه دی چې د دوی د ټیم د غړو غوښتنو ته ورته والی لري. خو د همدې کمیټې جمهوري غوښتونکو استازی بک مکیون ویلي چې د دوی ټیم به په تیره بیا د تروریزم سره د مقابلې د بودجې وړاندیز له نږدې وارزوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لو د ماشام تر وبجو پوری بیا ساتي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبري شي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره وایي د وسپنې پټلۍ د همکاري نړیوال سازمان د غړي ټوب لا خستلو سره د غیواته د تجارتي اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دغه سازمان غړي ټوب سبب شوی چې د افغانستان د وسپنې پټلیو ادرسونه تعین شي او همدارس په ګاونډیو هیوادونو کې د مالونو له پاتې کېدو مخنیوی وشي. لبلی خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د وسپنې پټلۍ د همکاري سازمان د غړیتوب هرکلی وکړ او ویل چې د وسپنې پټلیونه د استفادې میکانیزمونه باید ډیر اسانه وي. سفی الله سنګزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره وایي دغه هیواد د وسپنې پټلیو د ادرسونو ټاکل کېدل، د ترانزیتي اموالو د قیمتونو تنظیم او له تخنیکي خدمتونو برخمن کېدل هغه ګټې دي چې افغانستان د وسپنې پټلۍ سازمان له غړیتوب وروسته ترلاسه کړې دي. د دې ادارې رئیس سیما شمس ازادي راډیو ته وویل له دې مخکې به افغان سوداګر دغه هیواد ته د اورګاډیو له لارې د مالونو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې چې اوس هواري شوې دي.
افغانستان ته تر ازبکستان پورې په ترانزیت ساتي، نه دا چې هلته په میاشتو ولاړو او ډمرج پراخته کېدي. اوس جی ډي کې موږ کولی شو چې د فی ټون فی کیلومتر لپاره یو خاص معین تنظیمولونه شته چې په هغه حساب باندې قیمت د انتقال تعینېږي چې افغانستان به هم انشاءالله دې ته ډېر بهمن شي. خپله د دې د عملیات یا د اپریشن او د دې د مراقبت د دې ټول تنظیمات اصلا د اوس جی ډي طریقه کېږي.
د ښاغلي شمس په خبره او اس جی ډي یا د وسپنې پټلۍ د همکارۍ سازمان 28 غړي لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم پکې شامل دي او افغانستان یې غړي توپ دروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د وسپنې پټلۍ د همکاري په سازمان کې د افغانستان لغړي توپ هرکلی کوي او د اورګاډیو لاري د سوداګرۍ په برخه کې یو پرمختګ بولي. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل دا چې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د تجارتي اموالو د انتقال لار ده، نو باید په دننه افغانستان کې هم د اورګاډي حلقوي پټلۍ جوړ شي. الکوزی وایي د وسپنې پټلۍ د همکاري په سازمان کې د افغانستان غړي توپ هغه وخت افغان سوداګرو ته ډیره عملی ګټه رسولی شي چې د استفادې میکانیزمونه او شرایط آسانه وي.
مشکل زمنګ دا ده چې دغه د ریل پټلۍ دا اساسي مسله ده د ترانسپورت او انتقالاتو چې مونږه اسیا مرکزی د اسیا جنوبي سره نښلول کیږي. د افغانستان د لارې نه اول باید په افغانستان کې یو حلقوي ریل باید جوړ شي چې دا انتقالات زمنګ خپل د افغانستان مونږ ته ارزانه تمام شي. په دې باندې باوري مکه چیرته د سټور خصوصي سهم په اسانو شرایطو باندې شي لکه دا نور سرمایه گذاري چې کیږي په دغه شرایطو باندې نشي، دا زمنګ په ګټه خبره ده.
خغلی الکوزای وایي د دې لپاره چې د اورګاډیو لاري د سوداګرۍ مالونو د انتقال په برخه کې ډیر پرمختګ وشي، باید خصوصي سکتور ته ډیر واک ورکړل شي. افغانستان په داسې حال کې د وسپنې پټلۍ د همکاري سازمان غړیتوب خپل کړی چې افغان سوداګر تل د سوداګرۍ مالونو د انتقال په برخه کې له لوړې بیې او ترانزیتي ستونزو شکایت کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ساسو پیغامونه راوخلو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوی پریکړه مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جماعت داوا په نوم ټولنه چې په پاکستان کې فعالیت کوي یا تروریستي ډله وبلله، لدې سره به د امریکا له وصولو سره سم د دغې ټولنې ټول شتمنۍ په امریکا کې کنګل شي. جماعت داوا خپل ځان یو خیریه ټولنه بولي، خو تر ډېره د لشکري طیبه ډلې اړوند د یوه عمده سازمان په سترګه ورته کتل کېږي. جزئیات ته فریبا ظاهر پوره پور کې.
پا پاکستان میشته لشکر طیبه ډله په هند کې د یو شمیر بریدونو په طرحه کولو تورانه ده. په دغو بریدونو کې په 2008 کال کې د ممبئی برید هم شامل دی چې 168 کسان پکې ووژل سو. جماعت الدعوه داسې مهال د امریکا لخوا تروریستي ډله وبلل سو چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي او بلخوا پاکستان او هندي سیالې پر کابل د نفوذ په تړاو له یو بل سره مقابله کوي. رویټرز خبري اژانس د داسې ویرو راپور ورکوي چې د دغو دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ مقابله په یوې علني لانجې ونوړي. دغو دواړو هیوادونو له برېټانیا څخه تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته درې ځله په خپلو کې جګړه کړې ده. د رویټرز په راپور کې راغلي چې پاکستان په تاریخ کې د لشکر طیبه په څیر ډلې په هند کې د پټو یا نامعلومو بریدونو په ترسره کولو کې کارولې دي. دا هغه څه دي چې د پاکستان اوسنی حکومت یې د بیا نه تکرار ژمنه کړې ده. په تور لیست کې د جماعت الدعوه ټولنې له شاملېدو سره د امریکا ټولې ادارې او وګړي له دغه سازمان سره د معاملې له ترسره کولو منع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د 2001 کال په ډسمبر کې دوی لشکر طیبه یوه بهرنۍ تروریستي ډله نومولې وه. له هغه وخت را په دې خوا لشکر طیبه ډلې په پرله پسې ډول خپل نوم بدل کړی او په دې ډول یې د بندیزونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په دغه اعلامیه کې راغلي چې لشکر طیبه جماعت الدعوه د یوه عمده سازمان په توګه رامنځته کړ او ادعا کوي چې هغه د اسلام سیاست او ټولنیزو کارونو لپاره موعظه کوي. د امریکا د خزانې وزارت په جلا توګه اعلان کړی چې دوی د لشکر طیبه دوه مشران نذیر احمد چودري او محمد حسین ګیل نړیوال تروریستان نومولې دي او پر هغوی اقتصادي بندیزونه لګولي. خو د جماعت الدعوه یوه ویان یحیی مجاهد دا داوی رد کړی دی. هغه رویټرز ته ویلي چې سازمان د پاکستان د خلکو لپاره خیریه چاري ترسره کوي او زیاتوي چې دوی له لشکر طیبه او تروریزم سره هیڅ تړاو نه لري. مجاهد ویلي چې له وړاندې د لاهور د محکمې او د پاکستان د سترې محکمې لخوا د چارو سپیناوی سوی دی. له همدې کبله وایي د امریکا دا پریکړه دوی ته مهمه نه ده. مجاهد دغه راز د پاکستان د حکومت لخوا هغو هڅو ته اشاره وکړه چې په 2008 کال کې د ممبئی تر بریدونو وروسته د جماعت د څو مشرانو د تعقیب او د دې سازمان د بندولو په اړه کړې وه، خو د پاکستان محاکمو دا ډول اقدامات رد کړل. متحده ایالاتو په 2012 کال کې د هرو هغه معلومات پر اساس $10 میلیون انعام شوی و چې د لشکر طیبه د مالی مرسته کوونکي حافظ سعید ته نیول کېدو سره یې مرسته کوله. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې ویلي و چې جماعت داوا د لشکر طیبه یو عمده ډله ده او پاکستانی چارواکو د ځپلو ژمنه کړې وه، خو دغې ډلې په خلاص لاس په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړ. د دغې ټولنې مشر وایي اوس مهال د پاکستان په شمالي وزیرستان کې هغو کسانو ته د بشري مرستو په برابرولو بوخت دي چې د پاکستان د پوځ د وروستیو عملیاتو له کبله بې ځایه سوي دي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې اوریدونکو وایي دوی د انتخاباتو په ورځ قرباني ورکړه، نه امنیت یې اهمیت ورنکړ، رایې ورکړه او د ولسواکۍ دغه پروسه یې بریالی کړه. دوی په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر امنیتي او نورو مسایلو هم خبرې کړې چې په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په لوي چې ټول وخت یې ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې سوې ده. په دې پروگرام کې اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې د تیرو انتخاباتو پر مسأله خبرې کړې دي. د دوی څخه اوري چې وایي د انتخاباتو د نتایجو پر سر ولر سوي کړکې چې دی ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
مهم شایم د خوست له دې سره به صحه د ملي اردو سرتیر د 200 دریم تندر کول اردو لیوال دی نه هم کنډ تیر د انتخابات د 14 سندرشتم باندې دیوس ول دی کی د افغانستان ملي اردو ملي پولیس قرباني ورکړي دي. کچيري افغانستان خلک غواړي چې د افغانستان پرام شي ور د وای تیر انتخابات د دواړه قومونه دي کی د ملګر ملتونو کوم لاځهانی کوم کار نشته چې هغه د جمهور ته امر کړی دی چې به دا مشکل دی ملګر ملتونو حل کړي. دا د دواړو کمیشنونو کار دی. باید کی هر سره هر جمهور به ځهانی به کی نه کوي. هر کله مخې دې هر سره خپل غوونه نه وته چې زه دا غنه منم دا منم.
زه اسمه طلح خپلوا خبرې کوم د کابل ولایت د سربیل سوالینا. هر کاندید چې لکم شوبوي خپل ماتې دی ومني په یو ګل نه پسر لکی. دا د افغانانو ان دې نه تو یورو را دا غد نه کی یورو را نه مرګر ملته د ضرورت ته نه خارجانو ته ضرورت نه بلچا ته ضرورت ته ات کاندید ماتوي باید خپل ماتې دی ومني او قرضې شه دې خپل
حامل غاړې ته دی ورا اشرف غني ته دی ورا چې ورا چې کامیاب ده
سرتیری زد افغانستان اسلامی جمهوریت نه یو غټه غوښتنه لرم غټه باید افغانستان دیرش کاله پنځه دیرش کاله په انقلاب کې تیر کړي دا لس کاله شاوخوا لږ قراري راغلی افغانستان جوړ شو ډاکټر اشرف غني نه ډاکټر صاحب عبدالله نه د نزاغات خواهش کوم باید خپل کمیسې انتخابات کمیسې دغه ونیسي او هر یو کامیاب شاو هغه موږ پاچا دی او که یو خپل مدو کې نه جوړیږي موږ هغه د کرجه پاچا دی پاچا دی هم تر اخر نه پوری موږ پاچا دی
زین اللہ حمید جو خوصول ہے بیاکو بیول سولی چاہا پل پیغام دی انتخاباتو اور انتخاباتو کمیسن پو اڑا ستاسو سارا شریکوام لکه څنګه چې موږ د برګولی په څلور ویشتمه انتخابات لرل او په ښه ډول خلکو پکې ګډون هم وکړ که څه هم د طالبانو لخوا زیات ګوښونه موجود وو او په دغه ورځ تر یو سلو پنځوسو پورې پی هم موجودې وې چې د هغې له جملې څخه د سمنګان ولایت خیرات ولایت کندهار ولایت خوس ولایت او بعضې نورو ولایتونو شهیدان او په دغه پیښو کې د بعضو غریبانو بیچارهګانو ګوتې پرې شوې څوک مینونو ته برابر شول د چا په کورونو د اوان نرمۍ ولګېدې یعنې څوک شهیدان او څوک زخمیان شول که څه هم دغه پښتانه بعضو هېوادونو تروریستان او القاعده بلل بلکې داسې نه ده پښتانه کلک عزم هوډ او ارادې لري او د انتخاباتو په ورځې هېڅ ډول خطر او ګواښ ته ونه کتل او په ډلو ډلو خلک د انتخاباتو حوزو ته لاړل او خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته واچوله نو غرض مې دا دی چې باید د انتخاباتو کمیسیون د ټولو خلکو رایو ته درناوی او احترام ولري چې دوی په دومره بدو شرایطو کې ځانونه ونه کتل او خپلې رایې واچولې نو د دوی احساسات باید له پامه ونه غورځول شي
زه محمد صدیق د کونړ ولایت نه عارف احتیاط لرم چې په مخکې انتخاباتو کې ما دوه رایه اچلې وې چې یو مزبا چلې وه یو مزیا چلې وه او په پیلي انتخاباتو کې په دویم دور انتخاباتو کې په څلېرویشتم د جوزا انتخاباتو کې څلور ننګیان دي او درې نوړه او دوه ښځې ما بولي دي او ریا مرکړې یعنې چې ټولې تخمینا یولس دولس کسه کېږي نو دغسې هر کونړي او هر افغان او هر ټول د افغانستان ټولو خلکو دا عمل کړی دی نو بلال ستاسې خپل کار سم شوی او نو دغه ته خپرونې ته ورکړی
ورځې د کونړ نه خبره کوم د انتخاباتو په رابطه له خبره کوم څرنګه چې په دویم پړاو کې ښه آزاد او مستقل انتخابات وشو او ولس په پراخ پیمانه برخه واخیسته دغه عبدالله دی کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي کله ویه پله او دې پله وروره ولس اشرف غني ته رایه ورکېده او دی ټاکلی دی او باید عبدالله دې دغه انتخابات ومني چې وی نه مني دا خو د ولس فیصله ده ولس تعین کړی دی دا خو عبدالله خو ولسي جرګې په کسانو تکیه کړې او خو هغې له کار ونه کړ او ولس د اشرف غني شاته ولاړ انشاءالله شربانی خپل مقام
کوم محمد اسماعیل یم د پکتیکا ولایت د سفخیلو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم زما د افغان حکومت نه د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو نه دا هیله ده چې دغه خپل د رایو شمارلو ته دوام ورکړي په دې باندې دوی نور د چې نورو کاندیدانو غوښتنو ته که مشروع وي که غیر مشروع وي دومره اهمیت ورنه کړي ځکه دا به په راتلونکي کې د افغانستان په نورو ټاکنو باندې ډېرې بدې اغېزې وکړي که څوک ناکامېږي څوک شاته پاتې
د پکتیکا ولایت د مرکز سرنې څخه حاجي پاچا خان سرنوالی یم عبدالله او د یو کمپاین وایي چې په پکتیکا کې څلور لکه اتیا زره رایې نه دي لیدلې او پکتیکا څلور لکه نفوس لري زه محترم ته یوه لنډه احصایه ورکوم د موږ له کوچني څخه تر پنځه کلنه پورې یو لکه شپېته زره نفر واکسین کېږي او دوه لکه نفره اوس زموږ مکتبو ته مخه کړې ده تعلیم ته ځي چې هغه د تعلیم فیصدي څلوېښت فیصده پوره کوي شپېته فیصده زموږ نالوستې پاتې کېږي چې د دغو عمرونو له پنځو کلو څخه پورته تر اتلس کلنې پورې جوړوي نو دغه شپېته فیصده چې ور واچوي د هغه درې نیم لکه نفر جوړوي او دوه لکه نفره لوستې دي چې دا پنځه نیم لکه یو لکه شپېته زره نفره زموږ چې هغه واکسین کېږي دا ولکه لږ زره نفر جوړوي دی ولکه لږ زره لخبار چې خالص یو مور او پلار دی هغه وته کې دوه لکه نفر هغه جوړوي نو نه لکه لږ زره نفر خو په دلنده یې سره جوړوي لیکن محترمه موږ تر لس لکه هم تر یو میلیون پورته یو او کومې رایې شې لیدلې دي دا واجب کسان چې مقصد رائے او حق یې یو استعمال کړی دی مل رائے سره دی څوک دا چې بکواس نه کوي او د پکتیکا د نفوس شمیر دی نه کم کوي او موږ ته په داسې سترګه په پخوانۍ سترګه نه ګوري چې کومه احصایه د ظاهر شاه د چا په وختو کې سوې تر اوسه په موږ تعلیم ده هغه که په پارلمان کې وي که په سناتورانو کې وي تر اوسه زموږ حق ضایع شوی ده نور موږ ویش یو خپل حق غواړو زموږ له حقه سره دې څوک داسې ګستاخي نه کوي. وسلام.
زه فریادی د کونړ ولایت څخه دا پیغام وړاندې کوم چې د کونړ بعضې وکیلان صاحبان د خپل ځان او سیاسي اغیزو لخوا د رسنیو کې دا خبرې کوي چې د مشرقي زون او د کونړ خلکو ته د انتخاباتو شمیرل بهیر د منلو وړ نه دی. دا د خپل سیاسي بهیر د ګټې لپاره دا څرګندونې نه کوي. وسلام.
پکتیکا ولایت مرکز سرنی نه عجب خان د سره په تماس کې یم. د ټولټاکنو په رابطه دومره باید زه ویم دا که څو وارې انتخابات وشي دا به خلکو ته په اثبات ورسېږي چې ګټونکی څوک. تېر وخت انتخابات وشو ټوله دنیا څارله چې درغلۍ تر کومې ځای کې وو او پیلي انتخابات چې د دنیا تر نظارت د لاندې وشو او هر چا تایید کړی دی چې څوک په مخ کې دي. یوه بېلګه یې زه دغه درته ښیم چې دوی اوس درغلي بولي هغه پکتیکا ولایت یا د پکتیکا ولایت کې دومره نفوس نه تاسو قضاوت کوئ. په دوه ویشتو ولسوالۍ یوه ولسوالۍ کې په 5000 نفوس نه داسې ولسوالۍ شته لکه د ورګون داسې ولسوالۍ شته لکه د خیرکور داسې مرکز شته لکه سرنه چې په خالي مرکز کې به تقریبا چې وی ګڼې تر شل لکه نفوس یې اضافه یعنې د ورګون او د خیرکور او د سرنه دومره د خالي د خلکو نفوس. نو په دې کې تاسو اوس قضاوت وکړئ باندې دغه اعتراض یې چې د پکتیکا رایې په پکتیکا کې درغلۍ شوي دي په پکتیکا کې درغلۍ نه دي شوي په پکتیکا کې که د پکتیکا کور مهاجر سره رایه کې شي نو خپله به ډاکتر صاحب عبدالله او د هغه کمپاین ته دا معلومه شي چې د پکتیکا ولس او د پکتیکا خلک ټول یوې خواته او د شمال کې 4 ولایتونه بلې خواته زموږ اکثره خلک اوس مهاجر دي.
زه د افغانستان اسلامي حکومت نه دا غټ خواهش لرم چې د شیرزاد ولسوالۍ کې طالبان اوسېږي ولې د مخه نه نیول کېږي. دوه ځلې انتخابات وشو خو د ولسوالۍ نه طالبان دي نور نه دي شوي باید د دې مخه ونیول شي وي د هغه وکړي انتخابات خو دواړه ځله تېر شو باید د دې مخه ونیول شي طالب ورکړي دلته زرګونو کورنۍ وتو د هغه کړې مجبوره کړي دي هم نه وته شي نه نظامي چوکاټ کې څوک وظیفه لري هغه نه پرېږدي باندې هغه باید روزي پلان کې شي وشو روي کاغذ دي ورته نو پلان عام وروزي آباد یاد دی ولي واغه وکي نه کور ختم مثال خار دی پرېږدي نه بل دي پرېږدي کور وته کور و را چې به دي نه خول ور شي تل زربونه نفر فم هغه کې دي حکومت کې وظیفه لري باید دي نه خول ور شاملات وشي.
زه د لالپوري ولسوالۍ نه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان چارواکو ته زما دا خبر او درخواست دی چې موږ دلته ډېر سخت د امنیتۍ سره مخامخ یو. موږ غواړو چې زموږ په لالپوري ولسوالۍ کې امنیت راشي کور مدان او الله پاک دې داسې جنفول کینی کنه چې امنیت په ټول افغانستان کې راشي. مننه ستاسو نه کور مدان چې زموږ پیغام تاسې سبق او خلکو ته او د حکومت چارواکو ته واورو په مخامخه.
هرات ولایت یم نوم جمعه ګل دی د محمدي ارزو یم د ګذرې د ولسوالۍ یم زموږ ته د دغه مهاجر موږ راغلي یو دلته چې موږ د جنګ څخه ډېر مسر دو تنګ دي او موږ د جنګو څخه ځای زموږ مقصد دی رژیم ورکړو چې یو جنګ وو په یو سالارو مقصد ټوپکو د دې شیخ سره د دې شراکت نه موږ د اشرف غني چې دی مقصد دی یو دغه سړی دی چې یو پانکی نه لري مقصد یو ځای یې نه لري موږ اشرف غنی غواړو چې دوی یو ځای کار نه وي کړی هېڅ ځای او اوس رئیس جمهور به دغه دی.
سومالیا یا پو سوریا یا پو نورو هیوادونو کې دوی د بشریت یا د بشر ملاتړ کوي اور دوی د پاکستان په شمالي وزیرستان کې هغه بېګناه خلک او ماشومانان چې د تیرو طوفونو او راکټونو تر حملې لاندې راغلي دي ولې د هغوی د دوی غم نه کوي؟ آیا دا بشریت نه دی؟ آیا دا بشر نه دی؟ دوی خیانت دي؟
حکومت
خبره کوم زما د نوي رئیس جمهور څخه دغه هیله او ارزو ده چې دوی په خپل نویو واکمنۍ کې اول قدم کې تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړي، او بیا په لومړي قدم کې د کندهار ولایت ته زیاته توجه وکړي، او د کندهار په ولایت کې بیا د معروف ولسوالۍ چې ده هغه یو سرحدي ولسوالۍ ده، نو باید زیاته توجه د کندهار ولایت ته وکړي.
زه جان ربی د ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ. زه د افغانستان نوی ولسمشر نه او د اوس کیلال برحر ولسمشر نه ما دا خواهش ته دی د شهزاد ولسوالۍ سرک ډیر خراب ده، و هغه باید دې مخه ونیول چې جوړ شي، و هغه په دې درې ولسوالۍ د ننګرهار درې ولسوالۍ دوه ولسوالۍ یو د هغه لوګر ولایت د ازره سارک شیرزاد او خوږیاړو ولسوالۍ خودې تګې ولسوالۍ دوی اندازې کورکوخې نازیب ونی تنو خان دی، باید دې په مخه ونیول شي کمپلین اختر ته ټول خان درته حاضرې پورې.
زه رحمت الله د محمد ګل زی د معروف د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله او خواهش ده زموږ ولسوالۍ ته چې زیاته پاملرنه وکړي، په خاصه توګه د صحت په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، او د بیا جوړونې په بخش کې. مننه ستاسو.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې ډیری د تیرو انتخاباتو په اړه وه. دغه پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. دوست لپاره د خدای په امان.
Start the minister of full sovereign nation. Start the
Thank you.